السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي زيبا خادم او جيله جان نوري د خبرونه قرباني يو نن په ترکیه کې د افغان پناهغښتونکو او مهاجرینو په اندېښنو غږیږو ځکه دوی اندېښمن دي چې د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر ویلي دي چې دوی په عملیاتو کې ډیر کسان نیولی دي، دا کسان به بند کیږي او دا کسان به ساتل کیږي هلته او بیا به معلومیږي بیرته به خپلو ملکونو ته لیږل کیږي. نو افغانانو ته هم اندېښنه لوېدلې ده چې د دوی حالت به څنګه شي، ځکه په افغانستان کې هم دوی ته شرایط د دوی د ویناو له قراره برابر نه دي. نن په همدې موضوع غږیږو.
بله، با سلام مجدد خدمت بیننده شنونده های برنامه. ما دو مهمان خوب در این برنامه داریم که در مورد وضعیت مهاجرین در کشورهای به شمول ترکیه، ایران و همچنان پاکستان با ما صحبت خواهند کرد. آقای توریالای زازی، کارشناس امور سیاسی در لندن، و خانم شبنم کوهستانی، فعال مدنی و مهاجرین در ترکیه با ما هستند که امیدوار هستم تا آخری برنامه با ما باشین و این موضوع را با ما تعقیب کنید.
تشکر جیل جان، یو ځل به د ملمنو سره یو دوه خبرې وکړو چې یو سلام او احترام او عزت پزې شي.
بله، چلو.
زازه صاحب محترم، تاسو په خیر راغلی پروګرام ته. غاورې زازه صاحب،
عزتمنې اغلې خادم صاحب، تاسو نیکی هیلې سلامونه تاسو ته او تاسو همکارې ته نوري صاحب ته او تاسو عزتمنې مېرمنې اغلې کوهستاني صاحب ته وړاندې کوم.
شبنم
ټول همکارانو
مننه. شبنم جان کوهستانی، بخیر آمدین عزیزم، مونده نباشین با پروگرام.
خوش آمدین، میشنویم. بله، صداش نکم قطع وصل میشه.
بله، پروڈوسر صاحب، زمانگا دی ملمانی غاق قطع کیگی او سایی وانا وریدل شو که آخواتا کم تخنیکی مشکلی لطفاً میره بانی اوکی.
بله، امورا برای ما درست کنن یا سرک تلیفون بگیریم شو.
وارم یک سو هم آقل نوری صاحب تا چیزه پا لندن که نوسی هم زب پا جرمانی دوسی
با مزرد مشت بخواه.
من خواهش میکنم.
مننه، مننه. جیلا جان مهربانی وکي، سوال لري تاسو که ارچان پوښتنه.
بله، به نظر من اگر شبنم جان با ما وصل شده باشن، نخست اگر در مواصل، چون موضوع خبری ما یکم در مورد پناهجویان افغان در ترکیه هستن. بله. که از افزایش بازجویی ها در ترکیه شاکی هستن. مهم. و میگن که نگران هستن که اگر پس از اینجا در روند خروج اجباری به افغانستان برگردن چی کنن. شبنم جان، شما آخرین معلوماتی که دارین در این مورد چی هست؟ این بازجویی ها چی پیامدهای برای پناهجویان افغان داره؟
تشکر میکنم از شما. قدم اول خواست دولت میهربان ترکیه تقریبا بایی حالاتی که واقعیت افغان دارند به اساس امی گزارش های محدودی که دوازار عبده نقیبا یکنویست دار مجرد در خبر ترکیه بود و بعد از سقوط دولت جمهوریت و همچنان سال 2020 این بیمار و 30,000 مهاجر افزایش پیدا کرد که واقعیت بالای مالی مشکلات زیاد از داخل ترکیه و وزیر داخلی کشور ترکیه علی کایا نظر به گزارشی که اعلان کرده در این اواخر اینا گفتن که تقریبا 42,000 افغان قانونی با اسناد مدارک مطمئن اینجا زندگی میکنن و مطباقی که 500 الا 700 افغان غیر قانونی در برکتی زندگی میکنن.
تشکر.
ز فکر کوم جیرا جان، اوس هم زمونږ د درنې ملمنې غاک صفه نه ده، یا مشکل اخوته ده او یا دی خوته په استودیو کې ده. په هر صورت تو وګورو چې دې برخه کې څه کومک کړي شي زکه وکړې شو د خور غاک صفه باید وورو او ورېدون کې هم ووري. زازا صاحب محترم، تاسو په خیر راغلی. تاسو خو خبري چې او پوېږي چې د مهاجرو مسله یو لوی بحران دی په دنیا کې، او ټول دولتونه او زیاتره دولتونه او ملکونه ورسره مشکلات لري ځکه د هدینې نشي وتله، خصوصا هغه ملکونه لکه افغانستان یا نور ملکونه چې مثلا جنگ جګړې پکې دي، هغوی مهاجر نشي ساتله کبه هاجر بیرته وزید دقیقه هم نشي خورله مگر نن موږ په دې باندې غږی وو د ایران او پاکستان د مهاجر د استلو لړۍ خو ډیره د وخت شروع شوه ده او ډیر افغانان بیرته تلی دي د ایران او پاکستان نم افغانستان ته دا چې افغانستان کې د غوی مهاجرینو حال څه ده دا بیل مسله ده خو بیرته لازم دي ته چې دغه مهاجر چې اوس ترکیه وباسي ترکیه یو لوی ملک دی یو اسلامي جمهوریت دی صحیح ده چې د نور دنیا مهاجرین ملته شته دی د عراق شته د سوریه شته د ایران شته د اوکراین شته دا ټول به یو بار وی یا یو بوج به وی په ترکیه باندې چې اقتصاد هم خراب دی مګر آیا د افغانستان د مهاجرو اندېښنې ساسې په فکر څومره پوزی دی کدی بیرته زی دوی به په افغانستان کې د سره ول مشکلات سره مخامخ شي د خپل تجربه ویل دي مونږ خبر یو او راپورټونه هم راغلي دي چاره لري
ډيري قدر منی اغلي خادم صاحب او تاسې همکاري اغلي نوري صاحب او تاسې ملمنې ته اغلي خوشالي صاحب او تاسې همکاران ته خپل نیکی سلامونه وړاندې
وعليكم السلام
یو خو د پاکستان او د ایران کې دي چې ماجر دي په واسي یو باغ جن بشری جنایتونه دي چې دغه مهاجرین سره د پاکستان او ایران کې تر سره کیږي او دا یو سیاسي فشارونه دي چې دوی په افغانستان باندې واردې او یو د ترکیې نه د مهاجرین ستل دي چې دوی باسي اول خو په واقعیت راته وایي اوس په نړۍ کې یو ډیر جنایتکار سیاست جریان لري او هغه جنایتونه چې د مهاجرینو پر وړاندې تر سره کیږي په نړۍ کې خصوصا د افغانانو پر وړاندې دا د تاریخ کې یو بې سابقه جنایتونه دي چې تر سره کوي او له بل خوا نه د 2023 کال را په دې خوا ترکیې چې هغه مهاجرین چې ترکیې ته تللي دي دوی ته اسناد د دوی ترکان ورته تملیک وایي یعنی موږ ورته سند وایي بیا اسناد دي او دا زمینه دوی ته مساعده ای چې دوی وکولی شي د ترکیې څخه وباسي بل هغه جنایتونه چې په خپل اسلامي هیوادو د خپلو مسلمانانو سره ترسره کړل اوس مثلا دا غربي هیوادو کې مهاجرین دي یا په امریکا کې دي یا نورو هیوادو کې دغو هیوادو کې د مهاجرین سره هغه برخورد کیږي چې دوی د خپل د یو انسان په توګه او انساني خیرات ته په درناوي سره ترسره کیږي مګر متاسفانه بدبختانه چې دغه اسلامي هیوادو کې دا ناروا بشري جنایتونه ترسره کیږي او د دغو عامل اوس مثلا تاسو وګورئ چې په خپل د هجرت یا مهاجرت دا یو تجارت ګرځېدلې ده مثلا د بلاروس جمهور رئیس په اروپایي اتحادیه باندې غږ وکړ که تاسې دغه مهاجرینو ته د راتګ اجازه ورنه کړئ زه دا په خپله راوړم سرحد کې $2 میلیارد د بلاروس ترلاسه کړل چې تر څو هغه مهاجرین هلته وساتي اروپا ته ولېږي په خپله ترکیه هم د نړیوالو هیوادو غربي هیوادو څخه $100 میلیارد ترلاسه کړل چې د سوریې او عراق او افغانستان د ټولو مهاجرینو هلته ساتل دا ټول ناروا کړنې چې زموږ د هیواد د اوسیدونکو سره خصوصا د میرمنو سره ترسره کیږي د دغو نظامونو راتګ د افغانستان کې چې دوی خپل ولس ته هیڅ پاملرنه ونه کړله او د پردیو هیوادو سیاسي اهداف یې مد نظر ونیول اوس تاسې وګورئ چې همدغه په افغانستان کې د نجونو د مکتبونو دروازو بندول د نجونو د پوهنتون دروازو بندول کتاسې د یو انسان نه د هغه ارزوګانې واخلې هغه تاسې دې معنی چې هغه سړی تاسې مړ کړو هغه نجلۍ تاسې مړه کړه اوس د افغانستان د اکثریت خلک چې وځي یا اقتصادي مسایل دي یا سیاسي مسایل دي خصوصا دا د معارف مسایل دي اوس د خپله دغه نظامونو دغه موجوده نظام چې په افغانستان کې طالبان دي دوی ځان ته مسلمان وایي دوی د دغه ولس خصوصا د نجونو د مکتبونو د طبي نرسنګ د نجونو د پوهنتون یا د نجونو د میرمنو دوی دښمنان دي دوی دغه زمینه مساعده کړل چې د افغانستان څخه مهاجرین د افغانستان څخه وځي پردي هیوادو ته د څومره بې عزتي بې حرمتي بې عیسیتي چې د افغان مهاجرینو سره د هیواد څخه بهر خصوصا پاکستان ایران او ترکیه کې ترسره شوي دا د نړۍ په نورو هیوادو کې نه دي ترسره شوي عامل یې همدغه نظامونه وو چې په افغانستان کې رامنځته شول د خپلې بقا دپاره نه دي ولسپره مثلا دوی وایي چې لنډمهاله وخته پورې مکتبونه بند دوی هر څوک د تعلیم تحصیل لري موز په خو به سړی مو شهید شو یا به مړ شو یا به موټر ولی یا به بمب باندې او جنازه به دفن شول پاتیا به وخت شول موز خو ژوندې جنازې دي د معرف دي دي لپاره دی هر کور کې دوه درې پرتې دي د دغه مسؤلیت دي چا په غاړه ده ولې نړیوال نه غواړي چې یو قاطی فشار په دغه عمارت اسلامي باندې راولي او دوی دغه د نجونو مکتبونو دروازې پرانیزي یو مور په یو ماشوم باندې چې دنیا ته راوړي نهه میاشتې په نس کې ساتي فصلې او درد یې دنیا ته راوړي اتلس کاله زحمت ورباندې وباسي چې دغه زوی یا لوري
زازه صاحب محترم
تشکر
زازه صاحب محترم د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو د ادارې یا د ملګرو د مهاجرو د چارو د کنوانسیون چې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون یا بشري حقوق کنوانسیونونه دا ټول الته معلوم دي چې څوک مهاجر دی څوک پناه غوښتون کړي دي حق حقوق دي دولتونه او ملکونه سم مکلفیتونه لري خو زیاتره لکه څنګه چې تاسو ویلې ځینې مهاجر د کار او غریبۍ د پاره ځینې مثلا ضرورت کې خپل ملکي ازادي نه لري دا ټول عوامل پکې شته خو د طالبانو خو پالیسي معلومه دي چې ډېر کسان د افغانستان ووتل او دغه پالیسي او په اساس باندې ووتل چې الته د دې خلکو ژوند نه مسوندي او نه کېدای شي چې الته د ژوند کې په دې خاطر دوی ووتل خو ترکیه خو یو لوی ملک دی یو اسلامي ملک دی او دومره د دې اقتصاد به هم خراب نه وي چې هغه ډېر بیچاره افغانان ونه باسي لا اقل کمپونو تایملیږي کمپونو کې د دې سره خو وضعیت شي او څوک چې غیر قانوني دی هغه ترغه وخت پورې وساتل شي تر څو افغانستان کې شرایط بدل شي زمونږه سوال ده ساسي په اجازه به یو د خپل خور خبر واخلو چې بیرته پروګرام ته راغلی یا نه شبنم جان
تشکر شبنم جان بازم خوش آمدین شبنم جان حتما اظهارات آقای زازه شنیدین یک مسئله گفت که به ترکیه برخی از کشورها تا پول میتن که به خاطر وضعیت ماجرین دم رسیدگی شو اما شما یک مسئله مهمه که برای افغان ها مطرح است بازجویی به هر حالش بعدا افغان ها رو به زندان ها مندازن در جوی مندازن تا وقتی که اینا دوباره به افغانستان برگشتانده شوند شما در مورد از این جایی که افغان ها نگه داشته میشه چی معلومات دارین یا خود تا دیدن کردین در چی شرایط است در صورتی که ترکیه پول میگیره که اینا رو مثلا از کشور خود بکشن اما به این معنی نیست که در اونجا مورد سوء استفاده قرار بگیرن
دقیقاً ما تقریبا سال گذشته 1201 ماجر افغان از افغانستان دیپورت با مشکلات هایی که افغان ها در کمپا افغان ها تا خانم آمده را به کمپا میارن و اونجا کسایی در کمپا میرن که طفلشان بیرون میمانن و خود مادر را دزدگیر میکنن به دلیل که خانم آوست ندارن را بخواد و یا بعضی وقت اینا چی کارو میکنن که خانم با اولادایش میمانه اسناد داره و پدر اسناد نداره اینا رو دیپورت میکنن ما بسیار با این کسایی سر میفریم با این مادیدی که بی سرنوشت اینجا زندگی میکنن و کسایی که بدون اسناد از افغانستان ایران آمدن و از ایران داخل ترکیه آمدن و میخواین که اینا پاچاق به طرف اروپا برن این مشکلات حتما میبینن و همه ها به حدی از دکتر افغان بطور است که به رسیدگی هم نمیشه و مقداری پولی را که از سازمان ملل متحد و به طور درست به مدرین استفاده و حالت کمپا بسیار خلاب است تقریبا یک ماه پیشتر تیارای چارتر جمعه و پنجبی بعده هزار افغان پرکنه در این شرایط بحرانی خیلی سخت است که افغان ما و کسایی که در اردوی ملی بودن تا به اونا رحم نمی کنند
بله تشکر
وس هم لا مشکل شته نه پیګه مکه شبنم جان خپل موقعیت لږ بدل کی یا بیا هم یو کوشش وشي د سټډیونه
بهتر شوه تشکر
په خوانه ښه خو بیا مشکل شته بله زازه صاحب محترم په ترکیه کې د رپورټونو له قراره د 3,200,000 نه زیات مهاجر دي چې دا د زیاتره ملکونو دي او بل د ملګرو ملتونو د مهاجر د ادارې د تخمین په اساس باندې 15.5 میلیون افغانان په دنیا کې مهاجر دي، یوازې افغانان نو د نور ملکونو مهاجر خو پریده. 3.4 میلیون د دې 15 میلیون په ایران کې دي، 1.9 میلیون په پاکستان کې دي. د ایران او پاکستان خو درګرده استل کېږي او د لړۍ ادامه لري، مګر دوی سره ډیر سره د تشویش دی چې په افغانستان کې هم دوی ته شرایط مساعد نه دي. مرګری بنتونه په دې باندې پویږي چې دغه حال دی په دنیا کې. آیا دوی په دغه یو وخت کې چې دنیا کې ډیر خراب اقتصادي شرایط دي، ځکه د جګړو له کبله، د سوریه جنگ، د اسرایلو، د فلسطینیانو حال، د اوکراینیانو حالت، او د غی خلکو اوکراینیانو مهاجر چې ټول زینو ته مهاجر شوی دي، د دې ټولو مسولیت چې په ځای شي د دولتونو او د ملګرو ملتونو ده. تاسو مخکې ویل چې ترکیه د مهاجر په خاطر باندې د اروپایي اتحادیې نه پیسې واخسي، دا خو قاعده ده ملګری ملتونو کومک کوي د ملکونو سره چې باید مهاجر سره ښه وضعیت وکړي، د تعلیم غمی وخوري، د ماشومانو د کور او ځای غمی وخوري، د صحت غمی وخوري، تر څو چې په ملکونو کې قراری شي بیرته ولېږل شي. نو تر اوسه پورې د مهاجرو د مشکل حل نه دی پیدا شوی په جهان کې. ستاسو په فکر کې بنیادی چاره څه ده؟
ګوري، بنیادی چاره چې په یو هیواد کې نظامونه بدلون خوري، یا اقتصادي مسایل دي، یا د جګړې مسایل دي، یا د ژوند د تامینولو لپاره د هیواد خوشي کول دي، نور هیوادو ته د هجرت کې. اوس تاسو وګورئ په خپل په افغانستان کې د څه نظامونه چې رامنځته شول، دوی چې څه هغه بخنه غواړم بعضې خبرې دي مجبور دي سړی وکړي، اغه ناروا انساني قوانين چې په هیواد کې رامنځته کړل، او په خپل همدغه نظامونه د خپل ولس دښمنان وګرځېدل. همدا اوس تاسو وګورئ په دې موجوده حالت کې، یعنی دا حالت چاته د تحمل وړ ده؟ دا خو نشي کېدلی چې اوس ټول وایي چې طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستل، مګر هم امنیت خو د دې لپاره نه ده چې ته د نورو ژوند د دماغ سره مخامخ کړو. دغه دا تنن ورځی پوری د چنې زمونه په افغانستان کې رامنځته شوې دي. دوی ټول د دغه ولس او دغه هیواد د پر وړاندې بشري ناروا جنایتونه کړی دي.
بله،
کله چې په یو هیواد کې قوي نظام شتون لري او د ولس لخوا نه ټاکل شوی وي، او د ولس پر رای باندې د یو مشر ټاکل شوی وي، هغه وخت هغه کولی شي چې په نړیواله کچه د نړیوالو څخه د خپلو اتباعو هغه د بشري حقونو غوښتنه وکړي. مثلا زه به یو مثال درته راوړم. په افغانستان کې همدغه د طالبانو حکومت کې همدغه ساکل پروشه لومړی وختو کې درې کس امریکایان هلته زندانیان وو.
بله،
د امریکا بهرنی چار وزیر، د امریکا د سپینې ماڼۍ ویان، دوی وویل چې یا مایکل مکال دی د امریکا د کانګرس غړي، موږ ته دا د زغم وړ نه ده چې درې کس امریکایان په افغانستان کې زنداني دي. دوی د خپل دریو کسو ملاتړ کوي او د چا زور هم نه ور باندې رسیږي په دغه امریکا په دغه نیوکو باندې. مګر زموږ د مسلمانانو سره همدغه پاکستان کې ماشومانو سره، میرمنو سره څه ناروا بشري جنایتونه ترسره شول. همدغه ایران کې په سرحد کې څو کس د ایران سره، څو کس د وسو څو نفر زموږ مهاجرین ووژل شول. نه ملګرو ملتو، نه نړیوالو، نور صرف خبرې دي چې د خلکو ذهنیتونه تبدیل وي. که چیرته لومړی خدا ده چې هغه صلاحیتونه چې ملګرو ملتو پخوا لرل، هغه صلاحیتونه اوس نه لري. اوس تاسو وګورئ چې په همدغه ګوتیرش په د اسرایلو په صدر اعظم نتانیاهو باندې نیوکې وکړې د غزې د جګړې په هکله. اته هغه ورته وویل چې ما ته ته د ملګرو ملتو د منشي په توګه د یو شرم شخصیت نور څه نه لري. کله چې یو نړۍ یو صدر اعظم یو هیواد د ملګرو ملتو منشي ته داس خبره وکړي، نو تاسو څنګه کولی شئ چې د ملګرو ملتو د کنوانسیون هغه قراردادونه همدغه ترکیه هم د ټول هیوادونه چې د ملګرو ملتو د غړیتوب لري د دوی د ملګرو ملتو پر خلاف باندې عمل کړي؟ د دې لپاره هغه جنایت چې په خپل همدغه اسلامي هیواد وو، اسلام مسلمانانو ته ترسره کړو، په دې نړۍ کې نور چا نه ده ترسره کړی. همدغه په افغانستان کې د جهاد تر نامه باندې، یا مثلا د همدغه د اسلام تر نامه لاندې همدغه جهادي رهبران چې په افغانستان، په ایران او پاکستان کې روزل شوي، دوی څه ناروا لوبې په دې هیواد کې وکړي؟ همدغه ناروا لوبې وي چې خلکو د خپل دښمنانو د ژغورلو لپاره تر ملي خیانت چې افغانستان سره وشو هغه دا و چې زموږ
بله از موضوع که به دور نریم. بله آقای زوزایی تشکر. موضوع مهاجرت زیاد است که بس ما زیاد از مهمانم داریم و بدورستیم تا بالا با ما بشین. بعد از یک وقفه باز هم پیش مومیم.
هایل کاوشگری و جرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو، نن موضوع د افغان مهاجرو د تشویش او اندېښنو مسله ده، خصوصا په ترکیه کې چې څومره افغانان دي، قانوني یا غیر قانوني یا پناه غوښتونکي دي. دوی تشویش لري چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې دوی په عملیاتو کې سلګونه داسې کسان نیولي دي چې هغوی په ترکیه کې د اوسېدو او د قانوني اجازه نه لري. دوی فکر کوي چې دوی ته به هم مشکلات پیښ شي او که دا لړۍ داسې چټکه شي دوی به څه کوي؟ دوی خو خپل وطن ته هم کلار شي مشکلات ویني. نو موږ نن په همدې غږیږو چې د افغان مهاجرو ستونزه څنګه حل کیږي، دا د چا مسؤلیت دی او عموما دغه د مهاجرو بحران په دنیا کې څنګه حل کیدای شي؟ دا زموږ د بحث موضوع ده.
بله، با صاحب شبنم جان ما داریم موضوع بحث ما قسمی که همکارم معرفی کردن موضوع مهاجرت است. زیبا جان شما کدام پرسش داشتین؟ شبنم جان
تشکر.
شبنم جان یک مسئله که مطرح است که برای جلوگیری از تردد بیشتر یا افغانایی که یک راه پرخطر را پیش میگیرن و طرف با ترکیه میاین و برای جلوگیری از این چی کار باید صورت بگیره، مسئول کی است؟
دا خبر خودم این رو باید شکر مسئولین خوب دولت بهتر ما در افغانستان می داشتید در افغان کشور خود ترک نمی کرد برای ایران و افغانستان و همچنین ترکیه شمالی و اروپا برند. مشکلات زیاد امروز ما از طرف دولت های خود طرف مردم دیدیم کل مواجد. امروز اگر ما متوجه میشیم که یک نفر افغان از افغانستان و ایران می آورد، ایران داخل دون اسناد از اینا تشکیل خانواده میکنن، با یکی از پسرها اینجا ازدواج میکنن. وقتی که ازدواج میکنن اینا طفل به دنیا میارن، زمانی که خانم بدون اسناد هستن و طفل خانم بدون اطلاعی را ما میبینیم که تقریبا 7 ساله و 8 ساله شدن داخل مکتب نیستن، یعنی درد بزرگ از بر ما در بخش سی نمیتونن برن تداوی کنن مریض مادران اتنا در زایمان بر از اینا اسناد نمید بالا سایی که تکل به دنیا میرن در تکلش هم بدون اسناد در خاطر چی بکر مادر بسیار با مشکل داخل اتفاقانه شده و تکل خود زایمان و به می دلیل اگر ما فکر میکنیم که شامل مکتب نمیشن، شامل بخش سی نمیشن، هم هم تو زمانی که میخواین در کار شامل شود در کار و خلات زیاد واقعی در افتای ما داره برای را و چارام ندار چارام این فرزیاد خالی خود بازی کنند خود را بپذیرن زیاد در افتان روزاده تقریبا 300 تا 300 وان داخل دیگر برای زیاد مشکل ها وجوده که
بله. و ترکیه هم برای خانم ها کدام استثناء قائل نیست، در صورتی که اتحادیه اروپا گفتن که هر خانم افغان که به اتحادیه اروپا برسن یا نه اونا پذیرفته میشن یا تقاضای پناهندگی شان، اما ترکیه در این قسمت کدام استثناء قائل نیست؟
نه خیلی تا فعلا نیست. ما تقریبا 4 میلیون مهاجر سوری اینجا آمده و افغان آمده، ما نمیتونیم قابل از باید قانون کشور ما رو بردیم. کسایی که اسناد دارن باشن و کسایی که ندارن باید رپورت
تشکر.
من نه تاسینا شبنم جان کوستانی زازه سه محترم بیرته د دې ترکیه حال او احوال ترازو چې الته د افغان مهاجرو د ټولو مهاجرو وضعیت د رپورټونو له قراره خراب دی او افغانان اندا ویره لري او شکایت لري. په دې اخرو وختونو کې د سوتن او افغانانو خبرې دي چې دوی ازادي رادیو سره مرکې کړي دي. په دې مرکو کې یو افغان ویلي دي چې وي په وړو وړو خارونو کې او ځینو کې چې افغانانو سي دلته د ترکی امنیتي قواوی ورزي یا پولیس ورزي د دوی نه پښتنې کې دوی زوروي دی وړي کمپونو کې اچوي او الته ترغی پوری په دې کمپونو کې دی پراتی چې ترسو دی په خپل مجبور شي ولي کې چې موږ غواړو خپل وطن ته لاړ شو. نو دغه ظلم چې په دې باندې کېږي د مهاجر سره یا د پناه غوښتونکو سره خو بین المللي قوانینو کې هر څه تشریح دي، هر څه معلوم دي چې سره کوم وضعیت وشي د یو مهاجر سره یا یو پناه غوښتونکو سره، دا خو د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. دغه پښتنه باید څوک کې رپورټونه خو نشریږي، دغه ترکیه د حکومت سره دغه خبره باید څوک کې، دغه ترکیه باید په خپل دغه روش او چلن کې لک تغییر راولي. دغه خلاف ورزي ده د بشري حقوقو. کدا د افغان مهاجر یا پناه غوښتونکو کې سره د وضعیت کېږي، کدا عراقي، کدا سوریه، کدا هر ځای مسؤلیت د چا ده؟
ګوري اغلی خادم صاحب، د نړۍ څخه انساني تغیر او انساني خیرت تغیر کول شوی. کچیر ته نړیوال کنوانسیونو ته همدغه هیوادونه چې د نړیوال د ملګرو ملتو غړیتوب لري دوی درناوی ونه کی، دلته هغه یو حالت نړۍ کې رامنځته کیږي چې رامنځته شوی ده د اوسنی وخت کې. اوس مخکې نوری راغلی، نوری وویل چې دا موضوع ده، د دغه عامل څه دی چې دغه مهاجرین د افغانستان څخه ووزي ته نن ورځې پورې څه دپاره څه د پاسه لس میلیونه زموږ هیوادوال د په نړۍ کې مهاجر دي. داسې هیواد به تاسې ونګورئ چې په هغه کې د افغانانو مړې نه وي ښخ شوي، او داسې هیواد به تاسې په نړۍ کې ونګورئ چې هلته افغانان نه وي. عامل د دغو ټولو بدبختیو مثلا نیمه پیړۍ وړاندې د خدای بخیلي الحضرت محمد ظاهر خان په وخت کې ولې افغانان مهاجر کېدل نه، پرته له تاجرانو نه او پرته له محصلینو نه، ولې هلته د ټولو ژوند تأمین و؟ یو هیواد کې یو غیر ناپېلتوب او سیاست شتون درلودلو، د ټولو نړۍ سره ښې اړیکې درلودلې، مګر دغه نظامونه چې افغانستان ته راغلل دغه مهاجرتونه په مهاجرت شروع شو. تاسې وګورئ چې اوس د اوکراین مهاجرین راغلي دي همدغه اروپا ته، خصوصا دې آلمان ته. د هغه مسلکي افرادو ډاکتران دي، انجینران دي، ټول ته کار ور پیدا شوی دی، ټول په دې شفاخانو کې کار کوي او دوی ډېر ضرورت او اړتیا ورته لري. او یو شمېر زموږ د هیواد نه هغه بشري جنایت چې وشو چې هیواد د تحصیل تعلیم نه محروم شو، او دوی اوس چې د تحصیل تعلیم نه ده کړی دلته چې راغلي دي، د دوی هغه نیروی بشري نه ده چې دغه هیوادونه ګټه ترې واخلي. نو د دې لپاره د 2008 کال نه راپدې خو ترکی افغان مهاجرینو ته اسناد نه دی ورکړي، او دا د دې لپاره چې دوی وکولی شي په هر وخت کې وړي د ترکی څخه یو باسي. دلته د ملګرو ملتونو مسؤلیت ده چې د همدغه د ترکی استازي د نړیوالو هیوادونو چې د ملګرو ملتونو غړي توپ لري، دلته باید یو دا غونډه دایره کړي او دغه ټول مسایل باید دلته مطرح کړي چې دوی د دغو مهاجرینو پر وړاندې دا لوبې ترسره نه کړي. دا مهاجر جنایتونه چا وکړل؟ همدغو غربي هیوادو، همدغه ترکیه مثلا. ترکی دغه مخکې نوري خور وویل هغه دغه اعلان چې صرف آلمان او اروپایي ټولنې کړی ده چې که چېرته افغان مېرمنې دغه هیوادو ته راشي فقط همدومره ځان معرفي کړي چې زه افغان یم، ضرورت دې ته نشته چې پښتنه ته نیوکي چې علت دی وطن دی افغانستان څخه څه و. ډېر ناروا بشري جنایت سره مخامخ یو. دلته په خپله زموږ د هیواد دغه ټولو هغه د اهل قلم او کتاب خاوندانو ته
زازا صاحب محترم تاسو ویلي چې دا د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی. ملګری ملتونه خو د سي یو مؤسسه ده چې هغه کمزور نه لري چې په ملکونو باندې زور او فشار واچي، ځکه چې ملکونه ملګری ملتونه ته پیسې ورکوي، خپل بودیجه د همدې ملکونو نه پوره کیږي او په مغې باندې چلیږي. نو اوس خو دلته تغییر یا بدلون یا مسولیت باید په دولتونو کې وي، نه په ملګری ملتونو کې.
خبرم دلته چې دا دولتونه چې په افغانستان مثلا زه مونته د خپل هیواد ارزښت لري، دا دولتونه چې په افغانستان کې رامنځته شي دا خو د ولس له خوا نه دي ټاکل شي، دا خو په دې توپ د توپک په زور باندې د پردی پر موټو باندې په دې هیواد باندې حکم شوی دي. یعنی څوک نو ځواب وي دا بشري جنایتونه چې د پاسه پنځه څلور لسیزې په افغانستان کې تر سره شو او تر نن ورځې پورې دوام لري. اوس مثلا هغه مور هغه پلار چې اولاد ورته پروت ژاړي د سترګو نه وښ کیږي، هغه بدبخت مور هغه بدبخت پلار د خپل اولاد په مقابل کې ناتوان او بیچاره ده چې نشي کولای په دغه طالبانو باندې فشار وارد کړي چې دوی ته د نجونو مکتبونو دروازې پرانیزي، د نجونو مکتبونو خلاص کړي. اوس تاسو وګورئ دا د دوی په منځ کې هغه استخباراتي سرطانی کړي شتون لري چې دوی نه پرېږدي. مثلا تاسو به دي خاغلی ستانګزی دی بهرنی چار وزارت مرستیال یو شمیر نورو طالبانو هغه اوریدلې په دې سیاسي مرکو کې چې همیشه دوی د مکاتب په پرتبان باندې فشار اوري. یو خو هغه اسلام د چې په قران کې ده، یو هغه اسلام د چې دغه مسلمانانو په افغانستان کې د څو لسیزو راهیسې په لکړه ده، هغه ناروا شریعت په لکړه ده چې د قران زم شان پښتنه نه ده. زه مسلمان یم، زه د قران په اساس باندې مسلمان یم، نه دغه ملا او نه دغه مولوی په خبرو باندې مسلمان یم. ولی دوی خپل ځان د لپاره خپل ګټو د لپاره دا کار کوي. دلته د ولس مسؤلیت ده چې ټول پرته له دې نه چې کومه ډله یې کومه ټپله یې کوم قوم یې کوم مذهب یې کوم ژبه یې سره متحد شي او د افغانستان د دغو غمیزو د دغو بدبختۍ څخه وژغوري. دا د هر افغان د هر هیوادوال تاریخي مسؤلیت ده. موږ باید خپل منځو کې یو ملي وحدت ملي حاکمیت افغانستان کې تامین کړو، ترڅو دا ناروا مرزونه د افغانستان څخه ورشي. دا ناروا مرزونه خو ملي شخصیتونه نه دروړي. موږ تاسو وګورئ، تاسو په افغانستان کې د یو ویاړلي شخصیت یا د ملي ګټو لپاره ژمن، ملي یووالي لپاره ژمن، تاسو وګورئ چې په بازار کې کوم عکس یا انځور دي د خلکو د امیر امان الله خان انځورې کور کړو، دا په دې معنی چې د هغو افغانانو ان مخونه هم تور کړل چې دغه هیواد ملي ګټو ته، ملي یووالي ته، ملي وحدت ته او ملي منافعو ته ژمن وو. دا خو یوه ډله د اکثریت خو نه ده، حکومتونه راځي بیرته ځي، هغه هم افغانان خو بیرته په خپلو
منځو تشکر
شمال نه تر جنوب نه د شرم سره هر وخت
تشکر زازای سپ.
تشکر آقای زازای.
شبنم جان تا با بیرتا باشو.
تشکر. آقای زازای، موضوعی که اشاره کردن یک بار میگه در مسئله مشروعیت یا طالبا تلاش شدن که مشروعیت برسن، که اگر حکومتشان به شناخته شدن شاید وضعیت ماجرین هم تغییر کنه که اون مربوط به کشورها میشه. به هر حالش ترکیه میزبان شمار زیاد از ماجرین از سایر کشورها به شمار سوریه هم است و افغان ها هم جز از او کسایی هستند که در اینجا آمدن و پناهجو هستند و در شرایط قرار دارن که نمیتونن پس به افغانستان برگردن. شبنم جان، یکم بر ما توضیح بدین که آیا در داخل ترکیه نهادهای مدافع از پناهجویان برای حفاظت و مراقبت از به شمار ماجرین افغان چی کار میکنن؟ آیا اونا هم همکاری میکنن، کمک میکنن؟
شکر. بله، مدافعان داخل کار میکنن، انجمن پارسا رو اما تا جای بسنده دولت ترکیه اما قانونی را که وضع کرده میخواه یا اونا قانون تطبیق کنه و اضافه از هیچ نمیخواید کدام قانون نرمش داشته باشه با ماجرین، خصوصا به افغانایی که امروز در افغانستان مشکلات دارن در بخش دختر خانم ها، دخترهای ما اینجا از نگاه تحصیل نمیتونن، تحصیل نمیتونن، از ما در تحصیل نمیتونن، مکتب شما دینمی. چندین بار است که ما با مسئولین صحبت میکنیم و مسئولین ما را میگن که به یک مدت شما صبر داشته باشین، حتما رویش تصمیم میگیریم و هیچ کدام اقدام تا فعلا نکردن بخاطر و طبق ایماری که نشان میده به این 15 روز ماجرین سوریه روسیه رو شده 5000
بله شبنم جان معلومات بسیار خوب داره، اما کم صدا کیفیتش خوب نیست. تلاش میکنیم که اگه شب از طریق تلفن شما را بیاریم که این موضوعات خوبتر به ما توضیح بتین. تا وصل دوباره با شما وصل شویم با پیش آقای زازای میریم. با اجازه زیبا جان من یک پرسش داشتم.
مهربانی اوکر.
بله آقای زازای، موضوعی که شما گفتین که مسئله ملل متحد است و باید که اقدامات بهتر داشته باشن، به نظر شما چی اقدامات مثلا ملل متحد میتونه بکنه یا کشورها رو چطور میتونه وادار بسازه که در قسمت عملی کردن کنوانسیونی که در او کشورها متحد هستن که برای مهاجرین رسیدگی شوه عمل کنن یا بیشتر او رو در نظر بگیرن؟
سازه سیب خاگاوری؟
بلیو خاگاورو من
خط تاسی مربانی و که جیلا جان نوری سوال تاسی نوکه و آمریده؟ مربانی
آقلی نوری سیب ببینید، شما ملل متحد انتقادهای خود میکنه، جلسات خود دایر میکنه، اما یکی کشورهای جهان حرمت و احترام به این فیصله های ملل متحد نمیگذارن، این تقصیر ملل متحد نیست، تقصیر زمو کشور هاست که اینا میکنه. مثلا اگر ما در وقت یک نظامی که نظام ملی نباشه و نظامی که توسط بخاطر اهداف سیاسی در اونجا بالا مردم تحمیل شده باشه، از او هیچ وقت باید ما توقع زیر نکنیم که به نفع مردم کار کنن. ما عملا دیدیم در ظرف تقریبا نیم قرن اینا. سوال اینجاست که اگر اون وقتی که مثلا در وقت ما می بود و یک کشور خارجی در مقابل یک هموطن ما به این نوع جنایت فجیع غیر انسانی میکرد، او وقت حکومت تقاضا میکرد و او مشکل خود رفع میکرد. مثلا اگر ما به عوض زمین طالبا می بودم، اگر اینا واقعا هویت ملی داشته باشند و از وحدت ملی و از مردم افغانستان دفاع کنند، تاجرایی که به اندازه کافی تاجرا در مابین افغانستان وجود دارند، همشون از افغانستان خارج کنند و برای ترکیه باید. ما برای مردم خود ضرورت داریم، مهاجرین خود پس بقید در مابین افغانستان از اونها استفاده بکنند. اون وقت است که مردم باید میفهمند که اعلان امارت اسلامی فهمید که تا که به هویت ملی خود مراجعه نکنیم و تاریخ گذشته افغانستان مراجعه نکنیم و با اهداف شیطانی و جنایتکار سیاسی جهانی جواب قاطع بدیم، اون وقت باز میتونه که مهاجرین افغان در سر تا سر جهان حرمت و عزتشان باشه. جنایتی را که همسایه ما که هم مسلمان هستن هم همسایه هستن ایران و پاکستان کرد. من پیشتر یک مثالش گفتم که یک مادر یک طفل به بسیار راحتی به دنیا نمیاره. امیت داد بر یک داد کاراگاه های سیاسی دائم است که شما میگین که وطن مرده، وطن مادر حیثیت مادر را داره. شما کدام یک نفر دیدین که مادر خود فروخته باشه؟
بله.
تاسی چوک لیدلی چه خپل موری خرچه کری مگه ممده غردل و تپلو چه پا افغانستان که حکم شد دا وطنی چوزلی پدی پرده یرخلگر و هیواد اومدی خرچ کن او دوی بیوایی چه وطن مور حیثیت لری یو چوک چه یوزایی که یو خبره که ای وز اغا وقت را رسیدلی ده چه افغانان دی افغانستان ملی وحدت لپاره، ملی یوالی لپاره او دی افغانستان ملی گتو لپاره، ملی شخصیتو لپاره مبارزه و که دغه ډلو ټپلو په دې 15 کال کې تجربه وکړل چې افغانستان لپاره پرته له جنایت بل څه نه دي کړي.
زازه صاحب محترم،
شبنم
زازه صاحب محترم ډیره مننه تاسو نه. بل سوال داده زبا می دا سوال مطرح کم خو نوبت باور کو شبنم خورته بیرته با بیتاثره شو. نما سوال داده چه کله چه دا ترکیه دا کورانه و چارو وزیر اعلان کو چه دوی دا غیر قانونی مهاجر دا پیجندلو و غیر دونیول و بندی کول دا پار عملیات رو شپکس و 500 غیر قانونی مهاجر نیونیول او دی که ویلی چه 250 پا کتیسی کسانو چه دوی دا انسانی قاچاق پا طور بندی دا کسان نیول شیوی دی. او مگر دا اونی ویلی چه دا دا انسانی قاچاق پا طور چه پا دی مهاجر رو که وو 250 کسا دا دا کم ملکو یا چوک وو. خو که اتمن ستاسی پیادی چه سو رزی مخ که طالبان ویلی چه دوی امرو که چه دا انسانی قاچاق برانو دی نیولو دا پار دوی باید جدی اقداماتو که او دا کسانو پیجنی و وینیسی و تعقیبی که دوی د دې اعلان مقصد دا و چې یعنی که انساني قاچاقبران خلک تشویق نکي نو خلک به د ملک نه ونوزي. نو دغه د انساني قاچاقبرانو مخنیوي کېده شي چې د مهاجرو مخنیوي وکي. یوازې خو قاچاقبرانو مثلا نه، د خود ملک په پالیسي او قوانینو کې باید اصلاحات راشي. دا زما سوال د لګروس تاسو ته بیرته راځو. بله شبنم خور نسوال داری تاسی میره بانی
با اجازه شبنم جان، به نظرم دوباره با ما وصل شدن، بازم خوش آمده شبنم جان. پرسش قبلا که مبرش ما صحبت کردیم که ما صحبت در مبرش توضیح بتین که نهادهایی که در داخل ترکیه هستن تا چه حد میتونن که از پناهجویان افغان به خصوص در وضعیت قرار میگیرن که از اونا در جایی که اینا نگهداری میشن سوء استفاده صورت میگیره از اینا مراقبت کنن یا به وضعیت پناهجوی افغان رسیدگی شوه، در این مورد شما چی معلومات دارین؟
یک موضوع است که دولت ترکیه اجازه نمیده که اینمی کسایی که میرن بازدید میکنن از کمپا و بعضی مدارک هم میبرن، مدارک قانونی میباشه، اینا را حتی درست دقیق توجه نمیکنن و خواست نظرشان اینمی است که باید دیپورت کنن و از طرف شب حتی اینا کمره ها را خاموش میکنن، جوان ها را زیادتر با بسیار حالت خراب از کمپا بیرون میکنن، میکشند موترا میبرن و یک چند وقت بیشتر هم در گوچ داره یک تعداد خواستن که ما بردان قومی انسانی میتیم. زمانی که تمام مهاجرین بیچاره با چون با مشکلات هستن حتما باید اینجا اشتراک میکردن، میرفتن، دروازه های قنسلگری بسته شد، گوچ داره و موتر آمد و همه این مهاجرین با بین موتر انداختن و بردن دیپورت کردن. مشکلات واقعیت که در کل زیاد است، ما نمیتونیم با یکی دویش صحبت کنیم و سیش صحبت کنیم به خاطری که مشکلاتی که هر قدر اگر صدای خود کسی در اینجا بلند کنه بکشه باز اونمو اسنادی که دارن از خود اسنادشان ابطال میشه و بسیار مشکلات است واقعیت. ما زیادتر نمیتونیم روی زیاد صحبت کنیم چون به خطر هستیم، از ما درست نداریم، مشکلات خود داره. بله
تاسې خپل او بخی شبنم جانې چیزې د اجازه لري کمپونه ته خونه شیتلې په خیال مکنه یو څه مشمول معلومات تاسې ورکړل. او زما سوال دا دی چې دغه مهاجر چې هلته قانوني هم دی، ځکه دا مهاجر د اوس نه دی، زیاتره یاند هغه وخت رئیس دی چې شوروي اتحاد قواو په افغانستان باندې بریدو کو، په هغه نه لاسو کلونو کې ډیر زیات افغانان مهاجر شو چې میلیونو ته شمیر ورسید، زیاتره ترکیه ته هم ورغلی دی. دغه وخت رئیس هلته شته، ځینې قانوني دی، ځینې د اواخر که چیر ورغلی دی دی اس داسې کوم موقف نه لري او په داسې یو حالت کې دی چې نه منل شوی دی، نه ویزه تم دیږي، نه د کار اجازه لري. په ایران کې خو حتی د افغان مهاجرو ماشومان په مکاتب کې نه منل کیږي. تاسې دغه د دې مهاجرو د ستونزو په ارتباط د ملګرو ملتونو د منابعو سره کله خبرې کړې دي؟ دغه نه پوښتنه کړې ده چې د افغانانو دغه مشکل په باره کې دوی څه وایي، ولې دوی نشي کولی چې دې کې لږ بدلون راوړي یا د روسیې او بخې د ترکیې په دې قوانینو کې لږ زر نرمښت راشي، خصوصا د موقت وخت لپاره د دې افغان مهاجرینو په برخه کې؟
بله، موضوع مشکلات افغانان در اینجا طوری است که اقامه انسانی و اقامه کوتاه‌مدت است و اقامه وطنداش است که ما در اینجا کسایی که وطنداش دارد زیادتر سیاسون هستند، مردمای سرمایه گذاری کردند و کسایی که به اقامه کوتاه‌مدت آمدن، این کوتاه‌مدت که وقتی میرن تمدید کنن سابق روی دو ساله برشان می دادن و برای دو سال یک سال شد و یک سال حالا شش ماه. حتی یک دختر دو سه روز پیشتر برای ما تماس گرفته بود، گفت برای ما 41 روز شده که اقامه دادن و میگن باید خاک ما را ترک کنی بعد از 41 روز. یعنی مشکلات ها را در سیستمشان هم مشکل ایجاد کردن و کسایی که در یونیسیار هستن وقتی میرن که بخاطر امضا اونجا هم برشان مشکلات ایجاد کردن، امضایشان را نمیگیرن و اسناد از اینا را امضا نمی کنن و یارا دیپورت
میکنن. شبنم جان کوهستانی، شما که برای مهاجرین افغان کار میکنین اونجا و مبارزه میکنین، مشکلات زنا را برای همه افشا میکنین، برای شما چی میگن ملل متحد اداره مهاجرین چی میگن؟ شما خواهد حقوق از دفاع میکنین اونجا؟
بله، یعنی اونا چیزی که باید قانون دولت ترکیه میگه باید اونمو قانون همه بپذیره. این نیست که مثلا مرا بگوید چی میخوایی برای افغانت و یا از کس دیگه، فقط اونمو قانون تطبیق میکنن، میگن اینمی گفته که باید برای چهار ماه بر شما اقامه دادن و این اقامه هم طوری است که چهار ماه باید چالش میزون میگن، باید چالش میزون داشته باشن افغانا و اگر چالش میزون ندارن اینا بیمه شون، باید اسناد بیمه داشته باشن، یک مقدار پول در اکاونت خود داشته باشن، باز بعدن این اسنادشون تمدید میشه. و کسایی که مثل ما از اینا دفاع کنیم و بگویم چطور اینا دیگه زیاد روی خوب نمیکنن، همین مدیران می بخشا را تمامش چنج میکنن و نمیخواین که کسی زیادتر در این موضوع.
شبنم جان یک سوال بسیار مهم و اویی که پدر و مادر اگه مهاجر میشه اطفال خود کت خود میار، اطفال خو هیچ تقصیری ندارن و حق تعلیم دارن، اگه پدر و مادر حق کار نداره اولادشون خواه حق تعلیم داره. مهاجرین افغان اگه قانونی است یا غیر قانونی وقتی با فامیل آمدن با اطفال آمدن، اطفالشان مکتب رفته میتونن؟ اجازه دارن؟
نه خیر نی، مشکل ما افغان ها در اینجایی است که ما در افغانستان هم دختر بچه ما مکتب رفته نمیتونه و در اینجا هم نمیتونن رفته. وقتی مادر پدر اسناد نداره میگه طفلان باید اسناد نداره شامل مکتب نشه. ما طفلکایی را داریم که یک سال پیشتر اینا اسناد داشتن و فعلا که اسناد مادر پدر ابطال شده و از طفل هم ابطال شده، طفل مکتب نمیره. در دونم اول در بخش اول در چهارمی ماه رفته و حالا نمیتونه به سالانه شامل مکتب شده. وقتی ما با مسئولین صحبت میکنیم میگن اینا غیر قانونی هستند، باید از کشور ترکیه بیرون شوند، دیگه ضرور نیست که باشند، دیگه شما روی قانون کار کنید. هر افغانی که اینجا میای قانونی اگر خانه میخره سرمایه گذاری میکنه میتونه باشه، او هم مقدار سرمایه گذاری هم برای فعلا بلند است.
بله بله
دلار شده. این مشکلات ها را واقعا داریم. طفل ما هم در افغانستان از مکتب مونده و هم متاسفانه امروزه در کشور ترکیه طفل ما مکتب رفته نمیتونه.
تشکر عزیزم.
تشکر شبنم جان.
جیلا جان سپ اجازه که بفرمایید یو سوال ما مخی تره که زازای صاحب غی برخه که خپل نظر وی. زازای صاحب دیدی قاچاقبران و مسئله و چی وی؟ قاچاقبران خلق حسوی دیدی مخه بایدونی ونشی نو پدی برخه که طالبان یو سو وقت مخی دا خبر او کرله او ترکی تم چه ماجر زی دی ایران للاری دا طول قاچاقبران بی چی بی اروپایی ملکونو تزی چه اغا دی هر او رزی خبرون رزی چه دلتا پکشتهی که مهاجر دوب شو دوم رم رو شو دوم رای وش غرون شو دا خودست یو مسئله ده چه دیر وقت رئیسی روانه ده. نو تاس فکر کوئی چه دا قاچاقبرانو مخه کونی ولشی پدی با دا مهاجر و دا غلاله ختم شی یادا چه حکومتون دا قاچاقبرانو نا اول خپل پالیسیو که بدلونو نراودی؟
گوری زما براندیس ملگرو ملتو تا دادا
خواه
دوی چې هر غونډه په ملګرو ملتو کې یا د نړیوالو هیوادو کې یا دوه کې دایره وي، ولې دوی د افغانستان هغه ملي شخصیتونه دغه غونډې ته یو نفر دی؟ په دې اروپا کې هم شته، په امریکا کې هم شته، ولې دوی یو نفر نه غواړي چې هلته د دغه ولس نه په ریښتینې شکله د زړه نه دفاع وکړي او د دغه ولس درد نړیوالو ته ښکاره کړي؟ مګم هماغه خلک غواړي چې هغو په خپله لاسونه د افغانانو
خو ملګری ملتونه خو خپله اداره لري او نماد په افغانستان کې نورې ادارې دي، هغوی خو رپورټونه ورکوي ملګرو ملتونو ته که په قطر کې دي او که بلې.
یعنې تاسې ماته په دغه غونډه کې چې په دې دوه هاو دغه ځای کې دی نشته، تاسې ماته د یو ملي شخصیت نوم واخلئ چې په دغه غونډه کې برخه
اخیستي. خطا چې غواړي چې افغانان دي، بلې،
د امنیت په شورا په غونډه کې تاسې ماته یو ملي شخصیت چې سیاسي ملي شخصیت او وکولی چې د افغانستان د حدود اربینه تمامیت ارزینه او د دغه دردیدلی زوریدلی کړیدلی ولس نه دفاع وکړي ملګرو ملتو
د امنیت په شورا کې خود امنیت په شورا خو خپل غړي لري، دایمي او غیر دایمي غړي لري، هلته خو افغانستان مشروعیت نه لري په ملګرو ملتونو کې یا په هغه کې په دې نړیواله ټولنه کې. نو نماینده خو هرګز خبرې نشي کولی، دا خو قانون دی. نو اوس بیرته زه دې ته راځم چې دغه دولتونو کې پالیسۍ څنګه بدلې شي، د طالبانو دغه پالیسۍ څنګه بدلې شي چې اصلا نور مهاجر د ملک نه ونوځي، خصوصا ځوانان د یوې خوازی ایران او پاکستان سانتا پلار کو نیول کیږي، وجل کیږي، زخمی کیږي، وهل کیږي او لوټ کیږي، مګر بیا هم د افغانان د مجبوریت نه روان دی الته ماجر کیږي.
ګوري زه یو ماس یو خاص احترام میرمنو ته لرم چې دا ما دی مور پلار نه زکړی دی او هیڅ نه غواړم چې دی میرمنې پر وړاندې یو خبره وکړي. تاسو هم دا دی اروپایي ټولنه کې، تاسو په امریکا په غونډو کې، د دې ملګرو ملتو په غونډه کې مثلا په ډیر درنښت سره مجبور یم دا خبر وکړم، فوزیه کوفی یا شکریه بارکزی دا څنګه کولای شي د افغانستان د دغه نوی نسل یا د میرمنو دفاع وکړي؟ هغه خودی خپل شخصي منافع او سیاسي منافع لپاره کار کوي. یعنی په افغانستان کې نور میرمنې کم دي یا نارینه کم دي چې دوی وړي ملګرو ملتو ته ووایي چې د افغانستان د دغه سترې غمیزې د ستونزې د حل لاره څه ده، او د افغانستان دغه دغه غوټي
کلی دي چا سره ده چې دا غوټه ده. دته ورو سره شو زاده سه محترم ده په یاد کې وی دته ورو سره شو ته خپل د سوال کوم سره هم سوالو.
بله زیبا جان، بس یک وخت فهمې ته دوباره بس پشان بریم ماشه صحبت کړم.
اتصال زموږ استاذ پای وستون، خبرونه څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدرمن اوریدونکو، په ترکیه کې د افغان مهاجرو د غیر قانوني افغانانو او یا هم قانوني افغانانو په اندېښنو غږیږو، ځکه ترکیه اعلان کړی دی چې دوی عملیات کړي دي. 650 داسې کسان یې نیولي دي چې دا اسناد نه لري، خو افغانانو ویریږي چې د دوی حالت سرنوشت به څنګه شي. دوه تنه مېلمانه لرو، د نړیوالو چارو سیاسي چارو کارپوه دی زازه سپ، او همداشان په ترکیه کې د مدني چارو مبارزه شبنم جان کوهستانی. په خیال بچید کوهستانی خوروار ده.
بله تشکر شبنم جان، بازم پیش شما اومدیم. پرسش بعدی ما این بود که در قسمت از اینکه کسایی که با این وضعیت قرار میگیرن در ترکیه، بعد از اینا دیگه چی گزینه باقی مونده که وقتی که این وضعیت سرشان فشارا میایه بالاخره چی کنن؟ اگر به افغانستان برنگردن آیا کدام رای است که مثلا طرف اروپا برن، یا ای که شاید اتحادیه اروپا که و قسمت زنا که یک استثناء قائل شدن آن امکان داره که برای زنا ترکیه هم در قسمت تا حد نرمش یک سیاست نرم پیش بگیره و اجازه بده که یعنی حداقل مادرها و اولادهاشون بانن یا اونا بتونن اتحادیه اروپا کشورهای اروپایی برن؟
تشکر. به این قسمت ما متوجه میشیم که اگر افغانستان هم افغانای ما اگر افغانستان برن، خب وطن است، واقعیت وطن همه دوست دارد، وطن راحتی است. از هر نگاه اگر ما در بیرون در اینجا امنیت داریم اما آزادی نداریم، اگر در وطن خود ما آزادی داریم امنیت نداریم، این مشکلات واقعیت است. و کسایی که اسناد دارند با اسناد خود اتا اینجا در جبر آمدن میخواین که طرف اروپا برن، زمانی که اینا طرف اروپا میرن باز با پلیس جاندارما مواجه میشن و اونا را میگیره، اسنادشان دیپورت رد میکنن، اسنادشان رد میکنن. وقتی که اینا هم بی اسناد میشن و کسایی که بی اسناد داخل ترکیه هم شده، اینا یک اجماع بسیار بزرگ تشکیل میدن در ترکیه که واقعیت در این اواخر مشکلات زیاد بوده که تقریبا 42,674 نفر ماجر از این یک ماه پیشتر دیپورت کردن که بسیار یک ایمار بلند است و بسیار از اینا نظامی هم بودن و روی نظامی هم هر قدر که با مسئولین صحبت شد بعضی نظامی ها را در کمپا گذاشتن و فامیل خانواده از اینا، خانم از اینا، تفلای از اینا بی سرنوشت بونم و یک نفر کارگر داشتن کار میکرد کرای خانه، برق، آب برشان بدست می آورد. از او ناهی هم اینا متضرر زیاد شدن و مشکلات زیاد است دیگه. یعنی
گزینه دیگه برای اینا باقی نمانده غیر از اینکه پس خب افغانستان برگردن مثلا نظامی که باشه، باز هم با تهدید مواجه باشه در داخل افغانستان. تشکر شبنم جان.
بله یک نکته دیگه را میخوایم اضافه کنم که اگر با جامعه ملل متحد با مسئولین صحبت شود، چونال سوریا که از خاک ترکیه بیرون شدن، اینا با یک مشکلات در قسمت سند و بخش سنتیشان یعنی در مشکلات میمانند، چون بسیار کسایی که در اینجا کار میکردن، در کارگاه کار میکردن، کارگرا، یعنی این مشکلات ایجاد زیاد شده در ترکیه. برای فعلا میشه که همه را یعنی روی اسناد قانونی کار کنن، اسناد قانونی بزن، طفلا مکتب برن و مادرها پدرها آرام در اینجا زندگی کنن، و اگر کسی اروپا میره، اروپا هم رایش برشان مشکل ساخته اروپا نه، این اینجا اروپا تا زمانی که کشور ما به یک صلح سرتاسری به یک دولت می هم شمول با وجود می آید، پس می کنند که افغانها در اینجا راحت زندگی کنند و طفلشان مکتب بره. مهمترین چی ما فکر می کنم که مکتب است و صحت است در اینجا.
تشکر.
تشکر شبنم جان کوستانی، مننه خوشی چه تلفون که دایو سوزلی تاسی خبری اوکلی چه لگوا صفا شو منگوا ورید مستفید شو سنگه جیلا جانی بیر تبا زازی سیب تاور شو. زما سوال مخ که مامده و دو ویلی چه ده مسئله حال سنگه ده. زازی سیب محترم، ز دوم رای و خبر کوم چه دا د نړۍ دولتونه د ملګرو ملتونو غړي چې دي، دوی خو ټول هر یو د قانون دی چې اول دوی مسؤلیت لري چې خپل ملک امن وي، مسؤون وي، او خپل ولس موړ وي، او ټول کار ولري، روزګار ولري. نو د مهاجرو مسله اوس یو نړیوال بحران دی. د ډیر وخت راهیسې په دې اخرو شلو یا اتلس کلونو کې دا د دنیا کې دی نه یو لوی هغه جوړ شوی دی، بحران جوړ شوی دی. یو ملک خبره نه ده او ملګري ملتونه په یوازې سر نشي کولای د ملکونو د کارینه بغیر دا مسله حل کی، ځکه چې د دې عوامل لکه څنګه چې راپورټونه راځي، اقتصادي دي، جنگونه دي، او مثلا اقلیمی شرایط اوس په دی اخر کې دا بل مسله ده چې دا یو بل فشار دی چې د لوګي فقر او بدبختی نه خلک دی او ملک نه بل ملک تزي. نو ډېر عوامل نور هم پکې شته. تاسو به دا هم اوریدلی وی خبر، دا هم غټه مسله ده چې نن سبا په امریکا کې چې د نوې جمهور رئیس رشي د هغه اولین خبره په کمپین کې دا و چې غیر قانوني مهاجر او هغه چې دلته جرمونه کړی دي هغه وباسي. او یو تازه خبر چې نن ما ولسته هغه دا و چې امریکا تقریبا یو شپېته زره نه زیات خلک د ملک نه وېسل چې هغه د ګواتیمالا کسانو او دای په تیارو کې د ټکساس نه ولېګل بیرته ګواتیمالا ته. نو دا د مهاجرو مسله د دوی نه راضیګیدلې ستونزې دا یوازې د افغانانو مسله نه ده، د دنیا مسله ده. خو زه بیرته لازم د افغانستان مسله تاسو سره د څه کوم فرمول شته چې د افغانستان کې د افغانانو بیچارهګان چې به دغه ډیر مشکلات لري، هغه افغانان چې بیرته وطن ته راځي، طالبان خو مسؤلیت لري، دوی څه کولای شي د دې مهاجرو سره څه کومک وکړي؟ دا چې په نور ملکونو کې مشکلات لري، بیا هم د داخل کې د مشکلاتو نه یعنی ډیر پازاب دي نسبت نور ملکونو ته. طالبان ته څه وایي؟ دوه دقیقې لري په خیال مې جوړه
کړې. دوه دقیقې وخت کم درم بل.
دوه دقیقې، دوه دقیقې خو هم کم وخت لري، دا چاره وي. ګوري
د اروپا په دونو سیدن کې ولې نه مهاجر کیږي؟ کچیر ته زمونږ افغانان په دې باندې پوه شي چې د دوی ژوند په افغانستان کې تامین ده او دوی اجازه لري خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي، هیڅ کله به افغانان هغه غرور چې د دوی پلرون نیکونه ورته پاتې ده په دغه پردې هیوادو کې پاتې نه شي چې دومره توهین تحقیر کیږي او بی حیثیته کیږي. هغه د خپل وطن لس روپۍ ته ډېر ارزښت ورکوي نظر په د نورو هیوادو کې سلو ډالر. اوس مثلا په 2015 کال کې همدغه اروپایي ټولنه خصوصا انګلا مرکل اجازه ورکړله دومره ته پناهندگان د ترکیې نه اروپایي هیوادو ته راغلل. خبره دلته ده چې دلته افغانستان د نړیوال پتو هیوادو
تشکر آقای زازه. به نظر وقت برنامه ما پوره شده زیبا جان.
بله بله، دیر منه نتاسه چولو نقدر من آوریدن کن.
شبتون بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزوی هستم.
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده.
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در